په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړې کې هم د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د یو شمیر ریپورټونو تر څنګ په دویمه نمایي کې به 219 پروګرامونه تورتمونه او درنا په لور هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه.
بنو کې درې نور جسدونه موندل شوي او یو پولیس والا وژل شوی دی. افغان ولسمشر وایي د بهرانیانو له وتلو وروسته طالبان ولې د جنگ پلمې لټوي او مکسیکو کې د اورګاډي حادثه کې لسګونه کسان مړه شول. د خبرونو تفصیل: په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوی او یو پولیس والا وژل شوی دی. د بنو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لړیو ته ویلي، پرون شمشخیل سیمه په کرم اخوړ کې ماشومانو خشک راټولول چې په خاورو کې پټ د دریو کسانو مړی وموندل. چارواکی وایي دغه مړی چې پیژنګلوي نه د شوی خاورو ته سپارل شوی دی. تر دې وړاندې د مارچ په 28مه د بنو په جانخیلو کې هم د څلورو ځوانانو مړی موندل شوی ول. بلخوا د بنو د پولیسو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې تیر شپه موټر سایکل سپرو وسلوالو یو پولیس کانسټیبل په دز وژل دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری قبول کړی ده. په باجوړ کې تیر شپه په 14 کې دوه ملیشا سرتیری وژل شوی او دوه نور جوړل شوی دي. ځای چارواکي وایي پیخه تیر شپه د 10 بجو په خواوشا کې غمال منست شو چې د ملیشا ځواکونو د غزمه موټر د ماموندو په لغړې سیمه کې د سړک د غاړې پر خښ شوی ماين وروخوت. د پیخي زخمیان د باجوړ خاروختون ته د درملنې لپاره لیکدول شوی دي. تر دې دمه کوم ډلې د بریټ مسولیت نه دی قبول کړی. د حسن عبدال سره نږدې په برهان سیمه کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور جوړل شوي دي. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې د پولیسو خولې لیکلي چې حادثه په برهان انټرچینج کې د یو مسافر وړونکي بس ته چپه کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. د پیښې ځینې کم جوړل کسان نږدې روغتون او سخت جوړل شوي، هغه بیا د راولپنډۍ روغتون ته لیږدول شوي دي. راپورونه وایي دغه مسافر وړونکي بس له لاهور مردان ته په لاره و. افغانستان پاکستانی اتباو ته د ویزو ورکولو نوې پروسه لپاره نه پیل کړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن مشال لړیو ته ویل، اوس به د سیاحت ویزه یو کلنه وي. خلک به پرې بار بار تګ راتګ کولی شي. ولته د پاتې کېدو موده به 2 میاشتې وي. همدارنګ هغه پاکستانی محصلین چې افغانستان ته د زده کړو لپاره ځي، د ټولې تحصیلي دورې لپاره به ورته ویزه ورکول کیږي او تمدید به په افغانستان کې کیږي. علی خیل وړاندې ویل،
دغه د څوسه پاکستانی ادبار یې میرمن یا خپل خاون پاکستانی ده، مونږ ورته 15 کاله نه ویزه ورکو، یو کال بسټه اعتبار لري.
د دې ترڅنګ سوداګرو ته به هم د یو کال نیول تر 15 کلو پورې ویزه ورکول کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې ویغونډه ته د وینا پر مهال ویل، په داسې حال کې چې له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوی، طالبان د جنگ کولو هیڅ جواز نه لري. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې جنگ ته دی پلمې نه لټوي. نوموړي ویل، افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به ملي تصمیمونه افغان دولت ولس نیسي. ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې له القاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځای کیږي، بیا هم له افغانان د په خبره جواب وای. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دې سرګندونو په اړه سن دی ویلي، خو وای تر څو بهرنیان له افغانستانه په بشپړه توګه ونه وزي، د افغانستان اړوند په غونډو کې برخه نه اخلي. د افغانستان په هرات ولایت کې د نصابي سیلاونو دروتو لوجې لک تر لګه 14 کسان وژل شوی دي. د هرات توالي ویان جیلانی فرهاد نن رسنوي ته ویل، سیلابونو په ادرسکان ولسوالۍ کې پرون دغه مرګ ژوبله رامنځته کړې او د وژلو شو په منځ کې 4 ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي د 2 وژلو شو کسانو تر دې دمه پیژنګلوي نه ده شوې. د مکسیکو چارواکو نن ویل چې هلته د اورګاډي د پاتلې د نسکورېدو له وجې لک تر لګه 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ظاهر سنوي لخوا چې د امنیتي کیمرو په واسطه خستل شوي کوم انزورونه خبره شوي، په کلی دل کې چې د خار په جنوبي سنډه کې د اورګاډي ډبې د تقریبا 15 متره ارتفاع نه لاندې پر سړک راغورځيږي. د مکسیکو خاروالې کلاوډیا خبريالانو ته ویل، له بده مرغه په وژلو شو کې ماشومان هم شامل دي. د نوموړي په وینا په دې پیخه کې 20 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي چې د حادثې علت تر اوسه معلوم نه دی او د ملبې لاندې نه د مړو او ژوبلو د وستو لړۍ روانه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر ترته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره پاتې شولې. نو ډومبه بدته یو څو رپورټونه درورو او په دویمه نمایي کې به تاسو دوه اونیزي خبرونه تورتمونه او د رڼا په لور واوري. نو زو د دې غړی د ډومبي رپورت طرف ته په بنو کې دریو کسانو مړی مندل شوی دی او یو پولیس کانسټیبل په ډزو وجل شوی دی. د بنو پولیسو یو چارواکي مشال ویډیو ته ویلي دي چې دغه مړی پرون د شمشخیل سیمې په کرمخوړ کې مندل شوی دی. پولیس وایي چې د مړو شوو کسانو پوسټ مارټم شوی خو معلومه نه ده چې دا څوک دي او څنګه وجل شوی دي. البته دوی وایي چې مړی خاورو ته سپارل شوی دي او په دې لړ کې پلټنې پیل کړې دي. بلخو د بنو پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی چې تیر شپه موټر سایکل سورو وسلوالو یو پولیس کانسټیبل په ډزو وجلې دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو تانه غوریواله شمشخیل سیمه کې درې مړی هغه وخت د خاورو نه راووتل چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه ماشومانو خاص یعنی لرګي راټولول. د دې پس پولیسو مړی د پوسټ مارټم لپاره د بنو روغتون ته یوړل. د پولیسو او انتظامیه چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو تیار نه ول چې په دې موضوع خبرې وکړي. البته یو لوړ پوړی پولیس افسر چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د مندل شو مړو شناخت نه وشو. پوسټ مارټم یې وشو. میونسپل انتظامیه اهلکارو خاورو ته وسپارل ځکه چې ورسا یعنی کورنۍ پیدا نشوي. ورسره شناختی کارډ یا نور اسناد میلاو نشول چې شناخت یې وشي. خدا د پوینا پولیسو نمونه اخسته پلاټنې کړي. د بنو یو ځای خبريال محمد وسیم مشال ریډیو ته وویل
په خوښه دغه پښګې لوندې دغه کسون جواز شوی دی. اول خو دوا کسون جواز شوی وي ورکوټي مشمان وي اغه خپل خلیپ خلی د پرې غلطه خاص ټیلو لرګي ټیلول اغه ته دغه په نظر ورغلی دی. بیا اغه لکه خلکو ته وینا کړي دا پولیس راغله دی او دغه مړی چې راستل نو بیا په دغه کې په مېس کې یو بل هم راووتو مطلب درې مړی شول. پولیس له طرفه هم تردید ما هیڅ قسمه موقف نه درغله چې داغه سوکو چاويشت دي او داغه څنګه اغواشوي دي یا لپتشوي دي.
بل طرف ته راشپانه معلومه موټر سایکل سپارو وسلوالو د بنو پولیسو اهلکار کانسټیبل مدثر پر ډزو وژلې او حمله کون کی تخته دلی. د پولیسو لخوا خبر شوه بیان کې ویلي شوی د نامعلوم زید مقدمه درج شوه. پولیس پلاټن کړي چې قاتلان گرفتار کړي. تحریک طالبان پاکستان رسانوی ته لګل شوی خبر پانه کې د وژل شوی پولیس اهلکار ذمہ داری منلې. د یادونه ده چې د مارچ په 28 نیټه د بنو په جاني خیلو کې هم د سلور تنکی ځوانانو مړی مندل شوی ول چې د جاني خیلو سیدونکو ول ځای ولس د هغې پس پرلت پیل کړی وو چې په نهم ورځ حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړی وو او د حکومت لاړخه ورسره یو شمیر ژمنې شوې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو او ری زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د زلیخیلو قبیلی مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی نیول شوی شپاړس غړي زر تر زره راخوشي کړي. دوی وایي د نیول شوو کسانو د سیمې د امنیت لپاره کار کړي او د جرګې د امر له مخې اقدامات کړي خو حکومت ونیول. په وانا کې د تیرې سمودې راهسې د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه روانه ده چې پکې ځینو خلکو ته مرګ جوب له هم اوښتي. بلخوا پولیس وایي د زلیخیلو د شپاړس کسان یې د لښکرو جوړولو امبولانس سوځولو او د کورونو ړنګولو په تور نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په رپورت کې.
د جنوبي وزیرستان د زلیخیلو قبیلې مشران وایي د مې په څلورمه د قبیلې د شپاړس نیول شوو غړو په اړه غونډه کوي او په کې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړي چې پولیسو ویلي د اپریل په 13مه یې د یو سرکاري امبولانس د سوځولو په تور د زلیخیلو نه غړي ونیول. خو د زلیخیل قومي مشرانو جرګې د پولیسو د اقدام غیر قانوني وباله او د اعظم ورسک تاڼي د ایس ایچ او شکیل وزیر د کور ړنګولو پریکړه وکړه. د زلیخیلو یو مشر شہزاد خان چې رور ملک سردار علی یې دا مهال په جیل کې دی د مې په درېمې مشال ریډیو ته ویل چې د دوی مشرانو د سیمې د امنیت لپاره اقدامات کړي وو خو حکومت یې د قبیلې غړي گرفتار کړل. هغه وایي پولیسو د قبیلې نه مشران او و نور غړي نیولې دي.
د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د ځمکې لانجه وه. د درې زرو کسانو یو لښکر وو او په دغه کې یو امبولانس وسوځول شو. زمنګ د جرګي دا دود دی چې څوک جرم وکړي کور به لنګيږي. نو وس چې مخکې کم کورونه لنګ شوی دی حکومت یې پر دې کسانو کیس کړي دی. امبولانس چې چا سوزولې وو په هغه غیر قانوني د ترهګرۍ مقدمه کړي ده. ګنې دا لنجه د ځمکې وا عدالت د غتن ضمانت منزور کړي خو وس پرې نورې دفې لګوي.
د زلی خلو او دوټانو ترمنس پس مکه لسو کلونو راهیسې شخړه دوام لري چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا ام اوخته ده. په تیره سموده کې د دواړو قبیلو ترمنس په شخړه کې شدت راغلی وو خو په مارچ میاشت کې د دواړو قبیلو ترمنس ډسبندي وشو. شاهزاد خان زیاته کړه انتظامی چارواکو ورسره د 1400 کسانو د خوشي کولو شمنه کړې وه خو هغه تر اوسه نه ده پوره کړې. نوموړي زیاته کړه که د زلی خېلو د غړو د خوشي کېدو غوښتنې یې ونه منل شوې نو د سیمې تاڼې به په ولکه کې اخلي. له شاهزاد خان نه مې وپوښتل چې دوی ولې تاڼې په ولکه کې د اغوستو خبره کوي او پر امن احتجاج ولې نه کوي. نو هغه وویل
زمنګ مشرانو دا پریکړه کړې ده. د قبیلی مشران مجبور شوي دي ځکه چې هسي بیسا زمنګ کسان ونیول شول. زمنګ مشرانو ته د حکومت له اړخه اطلاع شوی و چې تاسو احتجاج مکوئ، منګ ستاسو کسان خوشی کو. حکومت منګ ته د دوشنبه ورځ راکړې و خو کسان یې خوشی نکړل. نو منګ بیا جرګره غوښتي او منګ ته معلومه شوه چې حکومت پرم نه خلق نه خوخوي.
په جنوبي وزیرستان کې د پولیسو مشر ډي پی او شوکت علي مشال ریډیو ته بیا ویل چې د زلي خلو د شپارس غړي په تیر یو نیم کال کې د امنیت خرابولو په ګډون د مختلفو تورونو په نتیجه کې نیولې دي او د دوټاړو غړو ک پولیسو ته ځان حواله نکړ نو هغه به هم زر اونیول شي. نو موري زیاته کړه اره هغه قبيله چې قانون په لاس کې اخلي خلاف به کاروي کیږي. د دوټانیو یو مشر غلام حسین بیا وای چې تر اوسه پولیسو د دوی مشران نه دینی ولی اغا سیاتوی
نوتاسې په درغله دی نه ولسی خو لانه دی او د دې حکومت شکر وای نه دا زدا غندما او زدا مزمت کومه.
زلی خل او دوټانی وای ک قانون په سم ډول عملی کیږي نو ورته غاړه گدی او کنه کیږي نو بیا د خپل دوه دستور ته پرې خودل شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زو کراچۍ ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وایي کپې انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت رول جاری وي نو قانون سازي به هیڅ ګټونه رسوي. بلاول بټو دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د زمینی ټاکنو وروسته ویلي وو چې د رڼو انتخاباتو ترسره کولو لپاره باید ټکنالوژي وکارول شي. یاد دی وی چې د پاکستان زیاتره اپوزیشن ګوندونه د پاکستان فوز تورنوي چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې عمران خان په ملاتړ درغلي کړي خو فوز الیکشن کمیشن او حکومت بیا دا تورونه ردوي. نور تفصیل کراچۍ د نیاز علی خان په ریپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو د پاره قانون سازی ضروری ده او پاکستان پیپلز ګوند خپل منشور او پالیسی لري او هغه به عملی کوي. نوموړي دا خبره په دریم مایی په کراچۍ کې یو خبری غونډه ته په وینا کې کړې ده. بلاول بټو زرداری وایي چې د امکان تر حد بیت قانون جوړ کړئ خو د اسټابلیشمنت د لاسوهنې پورې به په ملکي ټاکنی جنجال پاتې شي. دی وایي څنګه چې موړاندې ویلې دي انتخابات په هغه وخت لانجمن نه وي خبات په هغه سوترا او رناوی چې کله موږ سل فیصد ګارانټي سره ویلې شو چې اسټابلیشمنت لاسوهنی بنوي. بلاول بټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د زمینی ټاکنو وروسته د درغلۍ د تورونو په ترڅ کې ویلي وو چې د رڼا انتخاباتو د پاره د ټکنالوژي او الکترونیک مشینان وکارول شي. هغه په ټویټر ویلي وو چې د کال راسي مخالفه ګوندونو ته وایي چې مرسته ورسره وکړي او په موجوده انتخابی نظام سمولو یا اصلاحاتو کې ورسره لاس ورکړي. د مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز نواز شریف هم په درېم مای په ټویټر ویلي مسله د انتخابی اصلاحاتو نه ده، ووټ ته د عزت ورکولو ده. ټول په هدي چې د دې عزت چقونکي او د ولسی منډیټ غلا کونکي څوک دي، او کدا مسله نه هواریږي نو د رایو برقی مشینان به هم آر ټی ایس جوړ شي. په انتخاباتو کې د درغلو د لارې ګټه په ماتې او د ماتې په ګټه د بدلولو لار به نیول وي. له دې وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د وزیر اعظم د پارلیمانی امورو د مشاور بابر اوان سره د ګل پرزی په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته ویلی وو. په ډومبی ورځې چې عمران خان وزیر اعظم منتخب شو او ډومبی وینای کوله، هغه د خپل کرسۍ نه پاسېدلې او د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف لا ورغلې او هغه ته ویلی وو چې په انتخاباتو کې د درغلو د معلومولو لپاره کمیشن جوړولو ته تیار دی او کمیټي جوړه کړې وه.
اب هم جب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں
دی وای اوس چې موږ په انتخابی اصلاحاتو کې پرمختګ کول غواړو، نو یو ځل بیا په دې کې څوک خند جوړوي. موږ په انتخابی نظام کې اصلاحات تجویز کوو لګیا یو.
تجویز کر رہے
ہیں الیکشن کمیشن په برقی مشینانو دراتلون کی خرچ سرا دا هم ویلی چې دا مشینان با سوک جوړوي او دا به د حق کې دونا سمرا محفوظ وي. د الیکشن کمیشن په غونډه کې دا هم ویلی شوی چې د انتخاباتو لپاره په سو یورپی هیوادونو کې د برقی مشینانو تجربه ناکامه شوی او هغوی بیا بیرته بیلټ پیپر ته راغلی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د درغلو د مخې نیولو او اصلاحاتو خبره او بلاول بټو زرداری ورته غبرګون په داسې وخت کې ویلې چې په چې کې د قامی اسمبلی په حلقه ان 251 زمینی ټاکنې شوی. د غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل کامیاب اعلان کړی شوی، خو مسلم لیگ نون تور لګولې چې په انتخابی نتیجو کې ګډوډي شوی او بیا د مسلم لیگ نون ګوند کاندیدیت مفتا اسماعیل الیکشن کمیشن تخواس کړی وو چې رائے دی سر دوباره وشمارلې شي. او الیکشن کمیشن نن بیا په سلورم مای په یاد حلقه کې په ټاکنو کې برخه اخیستونکي ټول کاندیدان رابلل دی چې دوی واوري. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں لگے
مشال ریڈیو اوری د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي اندېښمن دي چې کله افغانستانه ټول بهرني فوجیان اوزي نو دا به په قبایلی سیمو کې د وسلوالو مرکزونو جوړېدو او فعالېدو ته موقع برابر کړي. د دوی په خبره په دې سره به له وسه پیل شوي هدفي وژنې زیاتې او ترهګري د پخوا په څیر ډېره شي. افغان چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شل ترهګري ډلې په افغانستان کې فعال دي، خو د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو ډلو ملای ماته کړي. د یادونې ده چې امریکا خپلې وسلې او مرکزونه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړي او وایي چې له افغانستانه د ځواکونو وستلو بهیر به په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړ شي. بشیر گواخ په دې اړه رپورت لري.
د قبایلی ضلعو ځینې استازي اندېښنه لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل به یو ځل بیا د سیمې د ترهګرۍ په مرکز بدل کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مئی له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې دي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د مئی په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړه کوونکي طالبان د ځان قوي کولو لپاره بغیر له کومې ویرې په قبایلی سیمو کې خپل خوندي ځایونو ته تګ راتګ کولای شي.
د ډورند په کرخه چې څونه هم علاقه پرته ده، د دې امنیت ډایرکټلی د افغانستان د امن سره تړلی دی او اوس داسې نه شي کېدی چې مطلب هلته بدمنی او دلته به حالات ټیکي. دا خو مطلب د امریکې د وتو سره سره دا اندېښنه شته او بیا مطلب د څونه چې فری موومنټ دی څونه کولاو د دې ترهګرو د مرکزونه آپریټ کیږي، نو د دین هم د سړی سره دا یاره پیدا شي چې ټرایبل بیلټ چې څونه هم دی دا بغې د پاره یو بیک اپ سپورټ د دې نه دی ورکوي چې دلته هغې د پاره یو بیک یارډ هغې د پاره چې هلته دیزي او واپس راځي او دلته هغې محفوظ دي.
د ناتو ځواکونه په 2001 کال کې تر هغه روس افغانستان ته ورغلل چې طالبانو په نیویارک کې د بمی بریدونو زموري قبلون کې د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن لسپارلو انکار وکړ. کله چې د طالبانو حکومت ختم شو نو ډېرې وسلوال پاکستان ته کډه شول. د دوی له تحریکا په الهام اخیستو په قبایلی سیمو کې ګڼې وسلوالې ډلې مخې ته راغلې. په 2001 کال کې دوی سره یوځای او تحریک طالبان پاکستان یې جوړ کړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه په سواد کې د ملا فضل الله وسلوالو دومره قوت پیدا کړ وو چې موازی حکومت یې جوړ کړ. خو وروسته د پاکستانی پوځیانو په بیلابیلو عملیاتو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې تحریک طالبان پاکستان کمزور شو. د ډلې په 2006 کال کې خپل خواره واره ګروپونه راټول او د نورولی مسجد په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان بیا زیات فعالولو اعلان وکړ. د سرحدي او ریاستي امورو پارلماني چارو سیکرټري او له خبر زلې څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي د مې په درېمه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستاني طالبانو په داسې مهال پر بیا رايوځي کې دوه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي اندېښنه وښوده.
امریکای د کوو یا د غیر فوجانو د افغانستان نه تک په وجه باندې الته سکیورټي کرایسس بمرازي په افغانستان کې ډېر بدامني او د بیا د اغازه نه د خلکو د ماجرینو و پاکستان ته واپسی هم شروع کیږي. بد امنی په علاقه کې هم شروع کیږي او د دې په افغانستان کې چې امن وي نو دلته په قبایلی علاقو کې یا په پاکستان کې مسره امن وي. زه ویم چې قبل فرض د افغانستان د امریکای د فوجونو انخلا وشو نو الته بلو کله لا ډیر خرابېږي چې وسره په قبایلی علاقو باندې ډیر بد اثر پریوزي.
امریکا د 2019 کال په فروری کې د افغان طالبانو سره د سولې تر تړون مخ کې په هغوی هوایي بریدونه کول. همدارازي په ډرون حمله کې د داعش او پاکستانی طالبانو مشران وژل دي. پر امنیتی مسایلو ژور نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزی وایي د هوایي بریدونو نشواله به پاکستانی طالبانو، افغان طالبانو، داعش، القاعده، جند الله، لشکر طیبه او ګڼو نورو وسلوالو ډلو ته د بیا قوي کېدو موقع برابر کړي. هغه د مې په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره د پاکستان غرنۍ قبایلی سیمې یو ځل بیا د وسلوالو په خوندي ځایونو بدلېدل شي.
القاعده او طالبان او تحریک طالبان په دغه سیمو کې که ځپل شوي دي هغه د خارجي قواوو بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې ډېر زیات نقصانات لیدلي دي. د پاکستان پوس په عملیاتو کې شاید دومره مشران د لاسه نه ورکړي څومره چې د بین المللي قواوو په عملیاتو کې د لاسه ورکړي دي. نو دغه سیمو ته بیرته د القاعده او تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبانو او جهادي قوتونو د بیرته راستنېدو چانس د افغانستان او پاکستان د نورو سیمو په نسبت زیات ده. هغه وجه دا ده چې د سیمه کې دوی پخوانۍ اړیکې لري، پخوانۍ ځالې لري. نو هغه دار چې دوی د خارجي قواوو د موجودګۍ نه لرلو نور به هغه دار ډیر کم شوی وي، بالخصوص د بی پیلوټ الوتکو بریدونو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د دې کال تر سپتمبر میاشتې پورې به له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل بشپړ شي، خو د سیمې د امن او بشري حقوقو د ساتنې لپاره به یې مرستې دوام ولري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونې اوري. د پاکستان تحریک انصاف ځنو پارلماني غړو تیر ورځ مشال ویډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان دوی ته ډاډ ورکړی چې د یو ښه او متوازن بجټ لپاره یې کال پیل کړی او هڅه کوي چې را روان مالی کال بجټ کې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو ترڅنګ د هیواد د اقتصادي ودې ټول اهداف ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي روان مالی کال کې به هم د هیواد اقتصاد د تیر کال په څیر د فشار سره مخ وي او د ترقیاتي کارونو د ګرانۍ مخنیوي او د جی ډی پی زیاتولو اهداف ترلاسه کولو کې به دا ځل هم حکومت ته مشکلات رامخې ته وي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره د خپل غوند د پارلماني غړو د غونډې وروسته په دغه غونډه کې موجود دوو پارلماني غړو له مشال ریډیو سره د ګل پورس په خبرو اترو کې ویلي دي چې په دغه غونډه کې د روان مالی کال له بجټ په اړه خبري اترې شوې دي. او وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې په را روان بجټ کې به زیاته پاملرنه د ګرانۍ د مخې نیولو، ترقیاتی کارونو او د پرمختګ د خام پیداوار یا جی ډی پی زیاتولو ته کولی شي. خو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د ترقیاتی کارونو، ګرانۍ د مخې نیولو او د هیواد د ترقۍ د پیداوار یا جی ډی پی زیاتولو د درې واړه مهم اهداف به حکومت ترلاسه کړي او کنه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په روانو حالاتو کې به دا یو مشکل کار وي، خو که سمه منصوبه بندي ورله حکومت وکړي نو ناممکنه خبره نه ده.
د تیر دوه کالو نه پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په دغې موږ موازنه وکړو، پاکستان شرنه موږ کم وه. اوس د کووډ دوه جنا هغه کې نور هم کمې راغلي او تشخیر کې تیر کال کې چې هغه نیګیټیو ګروت د پاکستان د شرنه مو په ځای دي چې خام قوم پیداوار کې زموږ اضافه شوی
د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی چې د وزیر اعظم سره د روان بجټ په اړه د پارلماني غړو په ملاقات کې موجود و، مشال ریډیو ته وایي د 2021-22 د مالي کال د روان بجټ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره په مرکز کې د هغوی د ګوند په مشرۍ وفاقي حکومت خپلې هڅې پیل کړې دي. اقبال اپریدی وایي په بجټ کې به دا ځل د هیواد د ترقۍ د پیداوار د هدف ترلاسه کولو ترڅنګ د ترقیاتي کارونو لپاره هم د پام وړ بودیجه مختص کیږي.
مو کوشش کوم چې کوم مرکز ډیستریکټ دی د دې لپاره چې کوم روډونه دي یا واټر سپلای سکیم دی یا بریج دی دا موږ پکې واچو، نو موږ ان شاء الله پروبې دی. اوس هم زما پالکه کې 53 کیلومتر روډ د جی ایس ڈی پی نه روان شو، نو دا ډیره پیسره روانه ده. دازل بجټ کې او موږ د پارلماني اجلاس کې چې کوم وزیر اعظم سره پیسلې شوې وي په باغ باندې من وان عمل شو، وزیر اعظم په دې کې بالکل سنسیئر دی.
خو اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق وایي د بجټ نه وړاندې هر حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو ترڅنګ د اقتصادي ودې د زیاتولو اهداف ترلاسه کړي، خو په هیواد باندې د قرضو له وجې بیا حکومتونه د پیسو د نړیوالې ادارې IMF د شرطونو نه سرغړونه هم نشي کولی.
دایمه چې کوم شرطونه دي نه هغه هغي بایپاس کولای نشي. نو زما خپل خیال دی چې حکومت په کوشش کوي خو به قابو راوستل بګراني. نو د IMF مخکې نه شرط دی چې حکومت چې هغه سبسډي وی ډرا کې څومره رعایت چې په مختلف شکلونو کې حکومت ورکړي،
تیر ځل چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت خپل لومړی وفاقي بجټ پیش کړی وو، نو هغه مهال د اقتصادي مشکلاتو په وجه د ګرانۍ په حساب د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم حکومت اضافه نه و اعلان کړي. ولې دا ځل وزیر اعظم عمران خان خپلو پارلماني غړو ته ډاډ ورکړی چې د یو ښه او متوازن بجټ لپاره یې کار پیل کړی او هڅه کوي چې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو ترڅنګ د پارلماني غړو په حلقو کې د زیاتو ترقیاتي کارونو او د هیواد د اقتصادي ودې ټول اهداف ترلاسه کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د ور باندې مختش به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د عیس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 3:30 بجې کیدونکې دي. نجیب امیر سټوډیو تراغله دي او د دې محل د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
The
پرون په بنو کې د دریو کسانو مړې موندل شوې او یو پولیس والا وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ته وویل دا جسدونه ماشومانو د خشاک ټولولو پر مهال نیولي. چارواکي وایي دغه مړې چې پیژندګلوي نه ده شوې خاورو ته سپارل شي. په باجوړ کې تیره شپه په یوه چاودنه کې دوه ملیشه سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي وایي پیښه تیره شپه د 10 بجو په قوشا کې غمال رامنځته شوه چې د ملیشه ځواکونو د ګزمې موټر مامندو کې د سړک د غاړې پر خښ شوي ماین ور برابر شو. تر دې دمه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. د حسن عبدل سره نږدې په برهان سیمه کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې د پولیسو له خولې لیکلي چې حادثه په برهان انټرچینج کې د یو مسافرونکي بس د چپه کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. دا بس له لاهوره مردان ته په لاره و. افغانستان پاکستاني اتباعو ته د ویزو ورکولو نوې پروسه له پرون نه پیل کړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل نن مشال لړیو ته وویل اوس به د سیاحت ویزه یو کلنه وي. خلک به پرې بار بار تګ راتګ کولی شي او هلته د پاتې کېدو موده به 2 میاشتې وي. همدارنګه محصلینو او سوداګرو ته به هم اوږدمهالې ویزې ورکول کیږي. د افغانستان په هرات ولایت کې ناڅاپي سیلابونو د راوتو له وجې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد نن رسنیو ته وویل سیلابونه په درسکان ولسوالۍ کې پرون راوتلي. او د مکسیکو چارواکو نن وویل چې هلته د اورګاډي د پاټلۍ د نسکورېدو له وجې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځایي رسنیو له خوا چې د امنیتي کیمرو په واسطه اخیستل شوي کوم انځورونه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې د ښار په جنوبي څنډه کې د اورګاډي ډبې د تقریبا 15 متره اوچتوالي نه لاندې په سړک راغورځي.
لنډ خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس تاسو پام د مشال ویډیو اونیزې خبرونې تورتمونه په لور راګرځوم. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهسې یو شمېر کسان بیلابیلې نشې کوي چې په نتیجه کې پر دوی ذهني او جسماني اغیز شوی او بل خوا یې کړوړ او چلن هم ورسره بدلون موندلی دی. د دې اونیزې خبرونې په دغه برخه کې له یو ارواپو او په نشه د روغ دو کسانو درملنه کوونکي ډاکټر سلال نشو او نشو روغ دو کسانو سره تړلو بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوې دي. خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړوي.
تور تمونا
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پا پاکستان کې د نشې توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ. په تیر خبرونه کې تاسو په پا پاکستان کې په نشو د روردو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث اورئ. د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا وروسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړوړه او چلن ورسره بدلون مومي. په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو د روردو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې لکار کوونکی ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره له نشو او په نشو روردو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې کړې. ډاکټر قدرت الله صاحب ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پسند ده چې یو انسان ولید نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې د لکبل نشې پیل کړی.
درګردو غټه وجه دا یی چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي. نو چون کې دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې زما ذهني سکون ماته راسي او زبر دا پریشان وي او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دای په دا غل سیمه کې د نشو شکار سی او نشې شروع کی دا احساس بیا ډیر باد کې د توسي چې بجای د دې چې زه دا شي سره ځان خلاص کوم دا خو زه پدې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب کله چې د نشې پیل کړی نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
اول شپو کې خوده احساس دی چې د مس گائیډ شوی کوم څه هم دی د چاپ ګډرینګ یا د چاپ خلبه نه د نشې شروع کی د مس گائیډنس د وجه سره اول احساس د پدا کیږي
د د په زین سره د دا جوړ کړی چې کله زه دا نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوی شي او کله چې آهسته آهسته د دا شي عادي جوړیږي نو د د خپل سوچ دا جوړیږي چې یاره زه ورځ په ورځ د ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ یم نو چونکه زه به د نشې مقدار زیاتوم او نشې به زه زیاتې زیاتې اخلم مطلب که د ورځې زه څومره نشه کوم پنځه ورځې بعد دغه ډبه لس ورځې بعد دغه ټریپل نشه اخلي د ده په سوچ سره دا یي چې د ده مشکلات زیاتېږي او ده ته د ډېر سکون ضرورت دی نه هغه اصل د ده بدن ته د هغه نشې ضرورت ډېر زیات پېښېږي چې کوم د کومې نشې د یادې جوړ سوی او وجه د دې چې کله هم د ده د نشې اخیستلو وخت یې هغه وخت باندې که دی نشه وانخلي نو هغه د نشې د نه اخیستلو د وجې سره د بدن دومره بېچینه وي چې د بدن دردونه او د ذهني ستړیا د داسې مشکلاتو سره دی مخامخ وي ځکه بیا دوباره د ته د زیاتې نشې اخیستلو احساس پیدا کیږي ورځ په ورځ.
شنو ډاکټر صاحب په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د ده پر بدن نشې څه اغېز کوي؟
مختلف قسم نشي دي او د مختلف قسم نشو مختلف سايد افیکټس دي په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروئین په نامه باندې کوم نشه راځي دا هیروئین نشي اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکولو سره شروع کی چې کله دا نشه په څکولو باندې کوي شي څکي نه د سګریټ په توګه نو هغه د پیپړې متاثر کی د سږی چې کوم ورته وایي سږی متاثر کی او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړي دا کلمو د زخمو د وجې سره چې کم دی د اندرونی نظامي انهضام سره وینه راتلل شروع شي او د نن چې کم ازادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي او کله کله چې د نشه ډیر زیاته کی نو بیا یو وخت دا سي راشي چې پڅکول باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کم د په ځین سره جوړ کړی دی بیا دا نشه راواخلي د پودر چې کم دی د هیروئین پودر چې کم دی خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینه راباسي دغه پودر سره مکس کوي او بیا د خپل بدن ته لګي او چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجې سره هپټایټس ایډز چې کوم ایچ آی وی ورته وایي ایچ بی ایس ایچ یو د دانه روګان سره د مخامخي
نو ډاکټر صاحب کچيري په نشو روش کاست نشه ونه رسیږي نو بیا څه احساسات وي او دغه پر بدن بیا څه تیریږي
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بسکونی تعریف چې دغه د بچینی او د بسکونی د وجې سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف څخه زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرې نیږي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي شي خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب
د بچینی خودم رضیات سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ریس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرسي هغه د بل بچي وجني هم او کې انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شان خرسي نو هغه پر دې باندې هم بیا اټس دډ نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پریږدي یا کم تکلیف ورته ورسي او د دې سره مرګونه ډیر زیات په ډیر غټ مقدار باندې ځکه کیږي ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینۍ د وجې سره شروع کیږي نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملایږي نو هغه وخت د پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ ورته وایي په میډیکل جاب کې نو کله چې دته دا نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټ شروع کی دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخکې یو کیس راغلی دی یو ځوان خپل کور کې نشه کولې نو کله نشه پر ختم شوی او د نشه پیسې پر ختم شوی د کور د طرفه صدا پیسې او دا شی نو ته ملاوی دی نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و نو د الله تعالی هغه چې سان اوربني سوی و چې هغه صدکه باندې تر هسپتال رسیدو د سوي او څه غټ مشکل نه ورته سوي د غاړي کمپوستو کې چې دی دا پر سوي تر دا هدا پر دې ځان ورسي چې کله ته دا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځان مو وجني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه سکیش
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشو روږد کسانو درملنه کړې ده، آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ شوي یاست لکه تاسو چې یو ذکر وکړي چې یو کس خپل غاړه پرې کړې وه؟
هر دویم ورځ د دا رقم پیښو او د دا رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو. لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشیان د هسپتال طرف سره روانوم، د سی دوه درې میاشتې مخکې، نو زموږ صحت کړ یو بل سینټر دی د منشیات د علاج لپاره، په هغه سینټر کې یو مریضو دوه میاشتې کېدلې چې لسو یو، نو دا مریض دا سینټر څخه ګرځېدل یو پر دا طریقه وو چې دا چت د دریم چت سي جم کړی وو او د جمپ زریا باندې لاندې ګرځېدل په شای ماته. نو ځکه چې کور ته روانوم هغه مریض، نو چونکه ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې و چې دا سړی تښتېدلې دي، نو هغه مریض د شپې پر یو بجه باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټر سایکل ګرځولې، په هغه ماته په شای باندې د نشې د اخستلو لپاره پر موټر سایکل روان شوی دی. نو چونکه چې په شای ماته و موټر سایکل زنګورځېدل یو الته په تاریخا کې پروت ما لیدل دي، او بیا دا رقم زما سره مختلف کیسونه ما خپل سترګو لیدل دي چې کله زبښ په سیول هسپتال او په بی ام سی هسپتال کې ډیپچانی سوي دي، دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور سره د باندې د اندولانو په مشپیل او په مجلس کې چې کله دوی ته نشي نه پرکېږي چا په ګولې ځان مشتلې چا دا داسې کیسونه ما خپل سترګو لیدل دي چې دا د چای کپ چې کم دی دا کپ یې مات کړی دی، دا کپ په دا شیشه باندې غاړي پرې کړی دی، او دا خپل چې کوم شارګ دی د غرق د پریکول کوشش مختلف کیسه مریضان مایل دي، مختلف کیسونه مایل دي چې دا راغلي دي زموږ سره په کیجولټي ایمرجنسي کیجولټي راغلي دي، او دا چې بیا بعد کې موږ سټري اخستې دا هغه ډرګ ابیوزر دي، ډرګ اډیکټ پیشنټس دي، نو څنګه دا تنه شي نه ملاوي چې بیا د خپل خودکشي کوشش کی څوک په وبو کې ځان اچي، څوک تر باندې ځان راي لکه څوک ورته ورغورځي.
شه ډاکټر صاحب، او بل دا چې په نشو ضرور کسانو د درملنې طریق کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخ نه کړي،
زموږ په سوچ او زموږ په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسيات چې کوم سټډي کړی دي، دا هغه څه مشته دار منلېږي چې اکثریت مریضان دا دي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجې څخه نشو اخته کیږي، چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په دا سټډیز زمواريانه ډیر زیاتی، هغه د خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی. نو د دې شی لپاره موږ د ډیر کوششو او د ډیر سوچ فکر او فچار بعد د یو رزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي. لکه به هنر چې کوم ځوانان دی هغه موږ سره زموږ په سنټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ ته د نګ ډیزاینینګ کار ور زده کوو چې پر دا چادریانو پر دا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ ته ور زده کوو. دا یو ډیر اسانه او غریلو کاروبار دی چې په 15000 فی باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چیک اول لګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د هنر زده کی. نو د هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات چې کوم کور ته د مشکلاتي د کور د چلولو کوم مشکلاتي هغه مشکلاتي ختم سی او د هنرمند سی بیا د لا څه ځان خلاصولای شي.
نو ډاکټر صاحب، کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غشتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه ورسره کوي؟
مشر چې کله مریض راشي د نشې نه ملاویدل د وجې صدر ګرد غټ سایډ افیکټ د دادې چې بدن یې دردونه کوي، د خوا ګرځي، د ستونه کیږي، خوراکته اشتیانه کیږي، د مکمل ناجوړیان لپاره د درد خلاف د درد ختمولو لپاره موږ ته انجکشن ورکو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون لپاره موږ ته دوايي ورکو، چې کله د ستونه کیږي او د مزید نور کمزور کیږي د طاقت لپاره موږ ته د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولۍ په شکل کې اغه علاج وکړو. دا لس ورځې ست تر 15 ورځې پورې دا تکلیف آتی، بس دا 15 ورځې چې د تیر کې بیا دا تکلیف د ختم شي، بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان د هغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتې پورې مشد د منټلی کونسلینګ کوو. تر ګور دغه خبره کونسلینګ لري چې مشکله د منټلی کونسلینګ وکي، مایند سیټ نور جوړ کړي چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه یې، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه یې، چې پر دا ګور د شان باندې مشد د زوین فکر ور مبتلا کړي. کله چې د ځان سره دا فکر وکي چې زه خپل د کور، خپل د مور، خپل د بچیانو او خپل د معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې زه په یو مردار نړۍ کې پروت یم، زه به د ځانه د معاشره لپاره یو ډیر غټ انسان د ځانه جوړو. بیا چې دا ګرد سوچ فکر موږ د ور جوړ کړي، ځکه بیا د اطلاعاتي او د هنر زده کولو بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای.
ډاکټر صاحب، زما ورستی پوښتنه دا ده چې تاسو ته په بیلابیلو نشو رښت کسان در وستل کیږي، تر ټولو خطرناک نشه کومه یو ده او کومې نشې پر بدن څه څه اغیز کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع به زه د چرسو درته وکم. د چرسو د څکولو د وجه، چونکه چې چرس پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کټګری باندې ملاویږي، پر هغه کټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي. د ملاوت او د ضرر، د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجه د نس، د کلمې او د سږی دا مکمل تور پر ناکاره کیږي. دغه بعد بیا راځي د سی هیروین. د هیروین د وجه سره د انسان د بدن مکمل تور پر د وینې په وینه کې مختلف قسم بیماریانی او مختلف قسم ناروغیانی دا د هیروین د وجه سره راځي. بیا راځي کریستل. کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي، سکن الرجی زورته چې د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او خرابېدل، د مکمل غوښه خرابول، دا د کریستل نشانې دي. بیا آیس دی. آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي. آیس چې کله دوی وڅکي، په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شای چې کله دوی وڅکي هغه نخوبي د تور اچي. نخوبي چې کله ورواچي، دا نخوبي د وجه سره د ذهني انتشار په لوي چې ذهني ستړي دغه نه یو تا کم چیم چې د خوب ټیم یا خپل د خوب او خپل آرام وخت یې نه معلوم، نو د هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی مشته کم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره تر 3 ساعته پورې آرام ضروري دی، نو په هفتو هفتو چې د کل آرام نه د نفسيات د ناروغي شکار سي او خپل نفسيات کم دی غدا لاس ورکي او لیونتوب شروع کړي.
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې زموږ سره مو د نشو او د نشورو کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلی خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دې ونی تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکو خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو پاړه بحث واوري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وپاړنی او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ. اوریدونکو تورتمونه پروگرام مو اوریدو. د دې پروگرام کوربا احمد شاو. اوس وخت شوې ده د جینکو د تعلیم په اړه د اونیز خبرونه د رڼا په لور. په نننۍ خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د جینکو د تعلیم په اړه خبرې شوې دي. خبرونه انیسا اجمل جوړه کړې ده.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د جینکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د 2009 کال پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو او هغوی وایي چې په سیمه کې د نامنۍ او کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو تعلیم اغېزمن کړی وو. خو اوس باید حکومت د نورو ماشومانو د تعلیم نه خرابېدو لپاره هلې سلې پیل کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په یو رپورټ کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې شاوخوا 1440 سکولونه وران کړل شوي وو چې پکې یو 130 د جینکو وو. د رپورت لمخې په جنوبی وزیرستان کې بیا وسلوالو تقریبا 40 سکولونه ړنګ کړي وو. د دې ضلع د تعلیم محکمې یوې چارواکې نور خدیجې مشال ریډیو ته ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د جنکو 10 های سکولونه، 40 میډل، 150 پرایمری سکولونه او 6 انډستریل هوم سنټر سکولونه دي. اغه زیاتوي په دې ضلع کې بیا د جنکو 15 یا کمیونټي سکولونه هم شته.
د شپک چې کوم دي کنه دا غو دي انډستریال هوم سنټر ورته دې شه د کشي د کاری د غنو شیان دا غو په کې پاتیم سره سره کشي د وغیره دا شیان مشمول ته خیال شي چې کوم اپګریډیشن روان دي غو د پرایمری نه میډل میډل ټو های شول صحیح دي زه خوښ یم ضرورت مطابق دي هغه چې کوم د دې سایت او سره روغه له د مکینې نه ده د لک د سده چې سیزن مایګریشن وشي چې 90% آبادی ټول راشي د غاټا
په جنوبی وزیرستان کې خبریال گوهر محسود بیا وایي چې په دې ضلع کې تعلیمي ادارې تر ټولو زیاتې په واڼه کې دي. نوموړي زیاته کړه چې په جنوبی وزیرستان کې اوس هم ډېر سکولونه غیر فعال دي او په یو شمېرو کې د بیا ودانۍ کارونه هم نه دي شوي.
دا کم ځای کې ډېر زیات د جنکو د تعلیم مسائل دي او مشکلات دي. نو په جنوبی وزیرستان کې په محسود خبره کوي چې سونه هم اپریشنونه شوي دي، هغه کې کم سکولونه وران شوي دي، هغه وران سکولونه تر اوسه پورې آباد کړي شوي نه دي. هلته صرف او صرف چې تعلیمي ادارې جوړې شوي دي په هغه کې بزده وایم چې 90% 95% چې کم د سیکورټي فورسز تعلیمي ادارې دي لکه آرمی پبلک سکول شلو، کیډیټ کالج شلو، یا داسې نور چې کم د پاک فوج په زیر انتظام باندې چلیږي، هغه ادارې په بهتر انداز کې جوړې شوي دي، خو په هغه کې د جنکو تعلیم بیا هم ډېر کم دی. او جنوبي وزیرستان کې لدا وګوره، مکین وګوره، شوال ایریا وګوره، د کانی ګورم وګوره، بدر وګوره، دا ټول اخه علاقې دي چې ډېر زیات ګنجان آباد علاقې دي، هلته ډېر زیات خلک پکې آباد دي، خو د جنکو تعلیم پکې په نظر نه راځي. دا چې کومې علاقې نمونه مې درته واخیستل دا بنیادی هغه علاقې دي چې په هغه کې هلته اول خو سکولونه جوړ شوي نه دي چې کم د ترخګرۍ په جنگ کې وران شوي دي، او کچر ته یو نیم دوباره جوړ شوی دی. پاغې کې ډېر خلکو دا سکولونه پټ ساتلی دي چې چاته پته ونه لګي. هغه د ذاتی ایسټ په تور باندې استعمالوي، د حجرې په تور باندې، د مهمان خانې، د سکول الته چې کم انتظام وي، چې کم ټیچرز دي، هغه هم بانه هم ورته جوړه ده چې سیکیورټی مسله ده.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو رحمت شاه وای چې په لور په خپل سیمه کې تعلیم کول غواړي، خو د سکول د نشټوالي له وجې بلې سیمه ته استولې ده. هغه زیاتوي د کډوالۍ ژوند تیرول وروسته د جنوبی وزیرستان د خلکو په سوچ کې د جنکو د تعلیم په اړه مثبت بدلون راغلی دی او خلک په خپلو بچو تعلیم کول غواړي، خو باید حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
او زما په خپل باندې یو بچی دا چې زمونږ په کلی کې او سکول آلتا نشته دی، زمکان کې د چا سره آلتا وو اوسېږي، مقصد دی چې آلتا سبق به وایي. زمونږ کلی کوټکی خو لکه مونږ علاقه ده، غونډه علاقه کوټکی دسته کنه، چې مونږ کله هم زمونږ خلک د وزیرستان دا د رڼایي طرف ته څوک نه دی آئي. چې زمونږ په کوټکی کې یو ایریا دا غنیرای ورته وایي، په دې کې ډېر آبادی ده، دلته سکول پکې نشته، او په نوې کچ کې د جنکې سکول نشته، او داسې نورې علاقې ښه شوال ماکین بل ځای دغه به ډېر کلی دوي چې سکولونه بنوي، خو چې سکولونه ساغه بنوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم پوخانی وزیر اکبر ایوب د 2020 کال په جنوري کې د 500 قبایلي ضلعو په 1400 سکولونو کې په 2022 خالي څوکیو د نوو استادانو ټاکلو اعلان کړی وو، چې د جنوبی وزیرستان لپاره پکې د 520 استادانو خبره شوې وه. د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې هلته اوس هم د استادانو ډېره کمی ده. په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم مبارزه او خبریاله رضیا محسود وای چې په دې سیمو کې ډېرې میندې او پلرونه په خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي، خو د سکولونو د غیر فعاله کېدو د ښځینه استادانو د کمی له وجې خپلې لوڼه سکولونو ته نه لیږي.
چې اوس لکه د اپریشن نه بعد کنه آرمی ها د سکولونه چې کوم دي کنه ډېر زیات تعمیر په هغه کې د ډېره لکه برخه اخیستې وه، او مسله دا ده چې نان فنکشنل دي لکه سکولونه کې هیڅ مسله هم نشته. دلته غته تللی وو د سره روغه جنوب وزیرستان کې یو تحصیل دی کنه سره روغه، هلته کې میډل سکول وو، نو وخته چې لاړم انتهایی هر قسم سهولیات وي پکې، هر شی وي، خو سکول سټاف نه وو پکې. هلته جنکه ده ګیله وکړله چې موږ ته لکه میل سټاف نه خو موږ سبق نه شي ویلو کنه، لکه اکثر خلک وایي چې دا وزیرستان خلک چې دی د جنکو باندې سبق نه وایي. زه وایي چې دا غلطه خبره ده، زمونږ خلک سبق وایي، دغه اهمیت باندې هم پوهېږي کنه چې لکه دا ضروري ده. التا مسئلہ دا دا چلتا چکم سکولنا دی اخ کے سٹاف نشتا نان فنکشنل دی سہولت نشتا خلق دلتا لکا ریائی خان تا ٹانگ تا پیخاور تا دغ زائتا دمرا وستی نوی چی دغ زائتا دی دلار چی التا اسے گی دا سے چا ملائی دے اگر ہم لگ لکا خد ہے سکول جن کئی سکولونو چی دی لگ حالات لگ شانت خدی التا ہم لکا دا سی چی ٹیچرانے ڈیوٹیانے نکائی کنا ډیر زیات درنی ورکړلې چې نه کوي پخپلا بال رو وتلې بنر علاوه خستی وی چې هم سکول مې استان یا گھر مې موږ دا وایي کنه لکه اوس د ټیچرانه چې دی کنه په دغه کې کا انکوایری وشي کنه په دغه کې اکثریت اکسانې خستی دي چې هغه سکول سبق هم نه دی ویلې بل نوم پته نه ورته لګي چې زب زما نوم څنګه لیکل شي څنګه دی کنه ټول انګوټا چاپ دي
خو په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم محکمې یوې چارواکي نور خدیجه دا تورونه رد کړل چې ګواکې ځینې استادانې صرف تنخواه اخلي او ډیوټیانې نه کوي. هغه وایي د جنوبی وزیرستان د جنکو په سکولونو کې د سهولتونو لپاره معلومات راغون کړي دي، خو په دې ضلع کې د جنکو په لسو های سکولونو کې یوازې د سکول یوه هیډ ماسټره ده او په نورو کې نشته. نور خدیجه زیاتوي
نہ شکر ہے اس کو گورنمنٹ تمام اس دل مش کوم کار لگے یو بیسک فیسیلیٹی پرووائڈ کولو پر مو ڈیٹا تیار کرے دا کمی اثر شی مر سره د 17 ولا پوسنت سری ہائی سکول نه کمر سره 10 ہائی سکول نه دکنا دیش صرف مر سره یک ایوا 17 ولا بندا نو ر ټول ٹرانسفر شی پروموٹڈ شی لاری شی دیلا کینا او اس ہائی سکول نه خو لکا اس مکین علاقے شی یو ہائی سکول د پاخه بند خو چلو شتا دا کنا ایوا 17 ولا افغانا ہائی اسکول شلو دا ډیر مین اسکول دی چغملای هند ہیوی انرولمنٹ دا اسکول ولته تا مطلب 17 ولا نشتا پہ چې هډ ٹیچر نه وی کنه یا پرنسپل نه وی خلاص اسکول دا ډیر راکې شي کنه ښکې شي
د 2012 کال د اگست په شلمه د جنوبی وزیرستان د واڼه په ډبکوټ کلی کې وسلوالو د جنکو یو لوی سکول په 54 توکو والوزو. په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه رسیدلې، خو د سکول ودانی په مکمله توګه ړنګه شوې وه. گوہر محسود وای پوخا په جنوبی وزیرستان کې خوستا پوره حکومت ورکول کېدل، خو له وخت ریدو سره او د سخت دریزې لوجي د خلکو د خوستو د پرمختګ په اړه سوچ بدل شو.
یقینا التک د جنکو تعلیم کم وو یدی، نو ممکن ده چې داغي وجوهات سکل چر هم وي، خو چونکی الت یو ماحول نو جوړ کړي شوی د جنکو حواله سره اکثر زمونږ د جنوبی وزیرستان حواله سره دا خبره مشهوره ده چې التا خلق په زنانو باندې په خزو باندې ډیر زیاتوب کوي. زبده وایم چې زمونږه چې کم اصل کلچر دی یا حقیقت کې زمونږ کم روایت پاتې شوې دي، باغی کې خزه ته ډیره زیاته ازادي ملو شوې و. خزه او خاوند با په یو ځای باندې روانو، مزکه ته پټی ته جوار به کرل، او دنه علاوه کا غم خادی بوانو په دې کې بد دوی د برابرۍ په ستا باندې شرکت وسره. خو چونکه دا jihad چې کله زمونږ په معاشره کې راغی یا زمونږ په علاقو کې دا ترخګری ورته وای، دا د ټوپ بورکا زمونږ وخزې ته په سرونو باندې ورکی خودله، او دا سیزونه زمونږ د جنوبی وزیرستان د کلتور حصہ نه و. په زبردستی باندې د بهر نه سیزونه راوستیو چې هغه په بنیاد باندې زمونږ خزې پرده چې و هغه اکستریم تر اته ورسوله.
د تعلیم مبارزه رضیه محسود بیا وایي د جنکو د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره خلکو ته د پوهاوي ورکولو ډیر ضرورت دی. هغه وایي باید د لړکی دینی عالمانو حکومتي ادارې خپل رول ترسره کړي.
فیمل ایجوکیشن لپاره خو اول اویرنس پر کار دی کنه، چې اویرنس هم شي الته خلکو کې چې دا ډیر زیات ضروری دی کنه. زموږ خلکو داسې چې مذهبي چې یو عالم یا یو مولا ته خبره ورته کوي کنه چې فیمل ایجوکیشن ډیر ښه دی، نو هغه بیا په زړه باندې خبره لیا هم لګي کنه. رونه چې څوک تعلیم د جاب د پروايي چې بس دا ښځه به بیا جاب کوي، دا خو یو پوهه ده کنه.
د پاکستان تحریک انصاف غوندوی تعلیم او د ځوانانو پرمختیا په لومړیتوبونه کې ده. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف غوند غړي نصیر مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې د سکولونو د فعالولو ترڅنګ د خسینه استادانو د برتیانو لپاره منصوبې پیل کړې دي. نوموړي سیاست کړل چې د جنکو د سکولونو جوړول لپاره هم وړاندیزونه ورکړي او هیله ده چې شاوخوا 90 سکولونه ډیر زر جوړ شي.
د سیار دی وجنا مطلب من پسند خلکو ته به سکولونه ملاوي دل چې کله زموږ حکومت راغلی دی، موږ دا سکولونه موږ د شلو کالو نه جوړ شوی او هغه کې اسنیز نه وی کلیر شوی. موږ چې راغلو تقریبا د شپږ و میاشتې کېږي، تقریبا 1525 اسنیز کلیر شولې تقریبا پخې
دونیم سوا کلاس فور دی او دونیم سوا کمیونل سکول سے کم دی اگو فیمل سے سمرا ایجوکیشن دے پکے لگا ٹیچران واپس ریگولرائز کر لے نمنگ اس پہ لگ گیا یو چکم دا سکولوں نا ایگزسٹنگ سکولوں نے دی اور خاص کر مین مین سکولوں نے چکم دی کہنا منگ اول سٹارٹ ادا ہونا خاص ہو جائے ادا کو فال اول دا پارا پاکستان تے ریک انصاف او خبر پختونخوا گورنمنٹ چکم دی یو دے خط اقدام دا خاص ہے چ پی ٹی سی پیرنٹ ٹیچر کونسل بیس باندے اس سکولوں نا واپس فعال کی گی نو ہر اگر سکول با اپ گریڈ کی گی چکم سکول فعال بھی